ټاپي یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه. السلام علیکم. د ازادي رادیو د غرمنۍ خبری خبرونه ز رضوان مراد د میر محمد صافی په تخنیکی همکاري وړاندې کوم. خبرونه کې اوري چې ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د پایدار خارونو په لور نړۍ سیمیز ملي کانفرنس ته څرګندونه کوي. دا هم اوري چې د انتخاباتو خپلواک کمیشن وایي د کمیشن د ګوښه کړه شوي رئیس تشبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي. خو له هر څه مخکې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه لرو چې احمد شیبر وړاندې کوي.
د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال د ترکیې له جمهور رئیس سره وکتل. تر 19 کلنو لشومره افغان کرکټ لوبغاړي سبا له پاکستان سره پای لوبه کوي. په اسلام آباد کې پولیسو له یوې بنسټپالې ډلې وغوښتل چې سمدستي خپل اعتراض پای ته ورسوي. بشپړ خبرونه. د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال او د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جمعې په ورځ په انقره کې سره ولیدل. د جنرال عبدالرشید دوستم ویان بشیر احمد تینج ازادي راډیو ته وویل دا لیدنه یو ډول د خدای پامانۍ لیدنه ده، داسې چې لومړی مرستیال به تر دې وروسته ډیر ژر افغانستان ته ستون شي. ښاغلی تینج داونه ویل چې عبدالرشید دوستم به په دقیق ډول کله افغانستان ته ځي. تر دې مخکې هم څو ځله داسې ویل شوي وو چې دی به له ترکیې افغانستان ته ولاړ شي. بشیر احمد تینج بیا وویل چې د جنرال عبدالرشید دوستم او رجب طیب اردوغان د لیدنې کتنې پر مهال تر ډیره د کابل او انقرې پر اړیکو او یو شمېر نورو موضوعاتو خبرې وشوې. جنرال دوستم د غوی میاشتې په وروستیو کې ترکیې ته لاړ او ویې ویل چې د صحي معایناتو لپاره تللی دی. د جوزجان پخواني والی احمد اشچی تیر کال دوستم تورن کړ چې د ده د جنسي آزار وضعیت باعث شوی دی. د دوستم دفتر دا تورونه رد کړی دي. د کونړ چارواکي وایي د دې ولایت په چپه دره کې د واورې د شوېدو له امله زیانمنو شویو خلکو ته د مرستو رسولو کار پیل شوی دی. د کونړ د والی ویان تر دې مخکې ویلي وو چې په چپه دره ولسوالۍ کې د جمعې په شپه د واورې د شوېدو له امله 8 کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د کونړ امنیه قومندان جمعه ګل همت ازادي راډیو ته وویل
په
منطقه کومک سره خیریات سره میاشت و د وی سیمه ته د سره میاشت دریاست او نورو خیریه مؤسسو لخوا مرستې استول شوې دي. هله منیو چې موږ هم لخپل لوري د غزایت مرستې ورسو. د کونړ د امنیت قومندان زیاته کړه د دې لپاره چې چپه دره لري پرته غرنۍ سیمه ده، نو زیانمنو شوی خلکو ته د مرستو رسول یو څه وخت نیسي. د افغانستان ترنو لسکلنو لشومره کرکټ لوبغاړي به سبا د آسیایي جام لوبه په فاینل کې له پاکستان سره مخامخ شي. افغان لوبغاړو پرون په نیمه پای لوبه کې نیپال ته ماتې ورکړه. په پرونۍ لوبه کې مجیب زادران د نیپال شپږ لوبغاړي وسوسول او د لوبې غوره لوبغاړی وټاکل شو. افغانستان د دې ټورنمنټ په ترڅ کې چې په مالیزیا کې روان دی په خپل ګروپ کې پاکستان ته ماتې ورکړې وه. پاکستانی چارواکو پرون اسلام آباد ته نږدې اسلام پلوه مظاهرت چانو ته خبرداری ورکړ چې ژر تر ژره خپل اعتراض پای ته ورسوي. د اسلام آباد د پولیسو د کمشنر مرستیال په دې امر کې ویلي دي چې له ټولو امکاناتو به د دې اعتراض د پای ته رسولو لپاره کار واخلي. د پولیسو تر امر یو ورځ مخکې به محکمې د تحریک لبیک یا رسول الله لګوند څخه وغوښتل چې خپل لس ورځنی اعتراض پای ته ورسوي. د تحریک لبیک ګوند یو ویاند اعجاز اشرفی رویټرز اژانس ته وویل موږ له دې ځایه چې تحسن مو پکې کړی دی نه لرې کیږو. تحریک لبیک ګوند د هغې لویې لارې پر سر تحسن کړی دی چې اسلام آباد له راولپنډۍ سره تړي. دغه اعتراض کوونکي د پاکستان د قانون د وزیر زاهد حمید د لرې کېدو غوښتنه کوي. زاهد حمید له قانون څخه هغه ماده لرې کړې وه چې پکې ویل شوي وو حضرت محمد د خدای آخري نبی دی. د قانون وزیر وروسته بخښنه وغوښته او ویل چې دا د یوه دیني عالم تېروتنه وه چې بیرته سمه شوه. د تحریک لبیک مشر خادم حسین رضوی پرون وویل تر هغو به دوی له اعتراض لاس وانخلي چې زاهد حمید له وزارت نه وي لرې شوی. په بریتانیا کې د ایران سفیر وایي لندن پلان لري چې ډیر ژر ایران ته 520 میلیونه ډالر واستوي څو د اویایمې لسیزې د یوې معاملې پور خلاص کړي. حمید بیدی نژاد په خپل ټولنیزه پاڼه کې لیکلي، ایران ته د دې پیسو د انتقال موضوع په تهران کې د زندانی ایرانی ولاسل بریتانوي خیریه کارکونکو له قضیې سره کوم تړاو نه لري. بریتانیا په اویایم لسیزه کې له ایران سره د وسلو د یوې معاملې پر سر له شخړې وروسته تهران ته د 520 میلیونه ډالرو انتقال بند کړ، خو ټلګراف رسپانې د چهارشنبې پورس خبر ورکړ چې بریتانیا په داسې وخت کې چې په تهران کې د نیول شوي ایراني ولاسل خیریه کارکونکو د خلاصون لپاره هڅه کوي، ایران ته د دې پیسو د ورکولو لپاره چمتووالی نیسي. ایران په 2014 میلادي کال کې نازنین زغاری د دې هیواد د مولایي نظام د پرزولو په تور په 15 کاله بند محکوم کړ. د زیمبابوې د حاکم زانو پی اف ګوند مشرانو پرون غونډه وکړه. په دې غونډه کې پر هغې مسودې خبرې وشوې چې له مخې ولسمشر رابرت موګابي حکومت پریشتي او که ټینګار کوي چې نه لرې کیږي نو د هغه د لرې کیدو هڅې به وکړي. رویټرز اژانس د حاکم ګوند د یوې سرچینې په وینا خبر ورکړ چې ګوند له دې پریکړې نه په شا کیږي. دې سرچینې وویل که چېرته موګابي مخالفت کاوه نو د یکشنبې په ورځ به واک ترې واخلي او د سېشنبې په ورځ به یې محکمې ته معرفي کړي. بل لور ته په واشنګټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وویل چې د زیمبابوې خلکو ته باید اجازه ورکړل شي چې خپل حکومت په خپله د شفافو انتخاباتو له لارې انتخاب کړي. ریکس ټیلرسن پرون په واشنګټن کې د افریقا د بهرنیو چارو وزیرانو یوې غونډې ته وویل:
I know all of us are following very closely the events in Zimbabwe.
دی وای زه په هیجم چې موږ ټول له نږدې د زیمبابوې پیښې څارو. دا تاسو ټولو ته د اندېښنې دي. دا موږ ټولو ته د اندېښنې وړ دي او موږ ټول باید په ګډه کار وکړو چې ژر تر ژره ملکی حکومت په دې هیواد کې حاکم شي. په زیمبابوې کې پوځ واک په لاس کې اخیستی دی او وایي چې له درې نوي کلن موګابي سره په خبرو دی چې له جمهوري ریاسته لاس واخلي.
د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د پایدارو خارونو په لور د افغانستان څلورم ملي کانفرنس نن په کابل کې پرانستل شو. ولسمشر د کانفرنس ته څرګندونه وکړي. په دې اړه په همدې خبرونه کې در سره جزئیات شریکو. د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د ګوښه کړل شوي رئیس تشبه د دوی په کارونو کې خنډ رامنځته نه کړي.
اوس حالت کې کمیشنران په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعض حالاتو کې کمیسون په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالات رامنځته کیږي، وم رایه تضرات پیدا کیږي.
د کابل چاپ د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه کوو او په نړیوالو مسئلو کې اوري چې په مسکو کې د امریکا سفیر پرون د ازادي راډیو او امریکا غک له دفترونو کتنه وکړه او د مطبوعاتو په اړه د روسیې د نوي قوانینو په باب اندېښنه څرګنده کړه. د خبرونې په دوهمه برخه کې بیا د زهرو کاروان ونیس پروګرام اوري. ازادي رادیو په اف ام سل اشاریه 15 په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې د سهار لونه د ماخام تر وو بجو پورې په واضح ډول اوریدلای شئ. د افغانستان ولسمشر نن په کابل کې د پایدارو ښارونو په لور د څلورم ملي ښاري کانفرنس ګډونوالو ته وینا وکړه. د دې کانفرنس او د ولسمشر د وینا د مهمو برخو په اړه همداسې به زموږ همکاره ناجیه صفای را سره د کابل سټوډیو څخه ده. ناجیه، ولسمشر څرګندونې څه وی او که د دې کانفرنس په اړه هم اوریدونکو سره لږ معلومات شریک کړئ.
ډیره مننه مراد صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په کابل کې د بنسټیزو ښارونو په لور د څلورم ملي ښاري کانفرنس په پرانیستو غونډه کې تر ډیره د وارداتو په لور بیلانس انتقادونه وکړل او ویل چې دا د هیواد راتلونکي لپاره تر ټولو لوی خطر دی او باید دغه بیلانس راټیټ شي. دلته به د ولسمشر غنی د خبرو یوه برخه وورو.
از 2 میلیارد زیادتر مواد غذایی وارد میکنیم، از 1 میلیارد دلار زیادتر مواد ساختمانی و چیزهای دیگه ایجاد میکنیم. یکی از این ضرور نیست که از خارج به برادر و خواهر 25% ترجیح برتان تعهد کردیم شما سرمایه گذاری کنین در هر پروژه ملی، در هر قرارداد ملی اول یک برتان داده بشه.
خغلی غنی همدارنګه ټینګار وکړ چې اوسنی وضعیت دوی ته د منلو وړ نه دی او باید اساسي بدلونونه په دې برخه کې راشي.
ساختمانهای دولتی هم اعمال شوند، کیفیت باید بالا شود، قیمت باید پایین. وضعیت فعلی قابل قبول من است، قابل قبول مردم نیست. چطور است که در ممالک همجوار ما یک کیلومتر از بهترین سرک با 250,000 میشه، ما سرک درجه دوم با 500,000 میسازیم و سرک درجه اول قیمتش.
بله، په دغه څلورم ملي کانفرنس کې تر ټولو مهم بحث د علمي محورونو بحث دی چې په ځنګړي ډول د اوبو د مدیریت او د اوبو د سرچینو پر وړاندې د چیلنجونو د لری کولو لپاره پر نویو لارو چارو بحث کیږي. همدارنګه د دوامدار پراختیا، چاپیریال، هوا پیژندنې، اقلیم د بدلون، د زلزلو د زیان، د ساختماني ټکنالوژۍ او ساختماني موادو په اړه هم بحثونه کیږي. البته دا درې ورځنی کانفرنس به تر دوشنبه پورې دوام وکړي. د یادونې وړ ده چې افغان ولسمشر تر دې وړاندې په دریم ملي خاري کانفرنس کې د غصب شویو ځمکو په بیرته راګرځولو او د غصبینو پر نیولو هم ټینګار کړی و. محمد اشرف غنی ویلي و چې حکومت به د غصب شویو ځمکو پر مسلې ډیر تمرکز ولري او تر اوسه 400,000 جریبه ځمکه بیرته له غصبینو راګرځول شوې ده. بلی مراد صاحب،
ډیره زیاته مننه. دوستانو، ناجیه ساپۍ و چې په کابل کې د افغانستان د ملي کانفرنس چې د پایدارو ښارونو پر لور تر عنوان لاندې جوړ شوی دی او تر دوشنبه دوام کوي. د دې کانفرنس او د کانفرنس ته نن د ولسمشر غنی د وینا مهمې برخې در سره شریک کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
بلخ ولایت کې د کوچانو ریاست
مسولین
وایي د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې کمیسون د ګوښه کړل شوي مشر تشبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي. د دې کمیسون یوې کمشنرې ملیحې حسن د شنبې پورس ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتو د قانون له مخې اوس مهال د کمیسون عملیاتي مرستیال د کمیسون د سرپرست په توګه کار کوي. خو د افغانستان د شفافو او عادلانه انتخاباتو بنسټ بیا وایي چې د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون په مشرتابه کې د یو تن تشه د دې لامل کېدای شي چې کمیسون په دریو مواردو کې خپلې پریکړې وسنډوي. دا څرګندونې وروسته له هغې کېږي چې ولسمشر غنی د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د تیر چهارشنبې پورس له خپلې دندې ګوښه کړ. په دې اړه تفصیل د اجمل تورمان په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ریاست چارې هم سرپرستۍ ته ولاړې. د دغه کمیسون یوه کمیشنر ملیحه حسن وایي دا مهال د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د ریاست چارې د نوموړي کمیسون د عملیاتي مرستیال لخوا پر مخ وړل کیږي. اغلی حسن د شنبې په ورځ ازادي راډیو سره په خبرو کې که څه هم د نجیب الله احمدزی پر ځای د نوي کس د معرفي پر چټک بهیر ټینګار وکړ، خو وی ویل چې د نوموړي تشبه د دوی په کارونو کې کوم خنډ رامنځته نه کړي.
د خغلی احمدزی صاحب نشتون زمنګ په کاری پروسه کې کوم ځنډ نه رامنځته کوي. د انتخاباتو د قانون لمخې عملیاتي مرستیال د کمیسون سرپرستۍ
قانون انتخاباتو
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون رئیس نجیب الله احمدزی د تیرې چهارشنبې په ورځ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لخوا له خپلې دندې ګوښه کړل شو. په دې اړه د افغان ولسمشر د حکم له مخې اړوند بنسټونه باید د نویو نوماندانو لیست د دغه کمیسون د یو تنغړي په کمبود پس کې د غوراوي په هدف جمهوري ریاست ته وسپاري. جمهوری ریاست ویلی چې خاغلی احمدزی د کمیسیون د غړو په غوښتنه له دندې لرې کړل شوی دی. خو نوموړي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې وی خبري غونډې ته وویل چې د ولسمشرۍ ماڼۍ دا پریکړه د افغانستان له اساسي قانون نه ښکاره سرغړونه ده او حکومت یې د کمیسیون په چارو کې په لاسوهنه او د انتخاباتي چارو په ټکنې کېدو تورن کړ. خاغلی احمدزی د غشان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په یو شمېر کمشنرانو هم د ملي ضد مسایلو او شخصي ګټو ته په کار کولو تورونه پورې کړل. خو د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون کمشنرې ملیحې حسن د نوموړي دا تورونه بې بنسټه وبلل او په مقابل کې په خاغلی احمدزی د کاري ضعف تور ولګو. اغلی حسن وای د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس د انتخاباتو د قانون د 14مې او 16مې ماده لمخې لخپل دندې ګوخه کړل شوې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو موسسه وای د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون په مشرتابه کې د یو تنتشه د دې لامل کېدای شي چې کمیسیون په ډیرو مواردو کې خپلې پریکړې وسنټوي. د دغه موسسه رئیس یوسف رشید
اوس حالات کې کمیشنران په جفت رقم کې دي، یعنی شپږ تنه دي. په بعض حالاتو کې کمیسیون په دوه ډول تقسیم شي، دلته مساوي حالات رامنځته کېږي او دلته وم رایه تزرات پیدا کېږي چې هغه به رئیس وي. ولکه دا نه وي نو طبیعت نشي کمیسیون په ډېر موردو کې به خپلې پرېکړې وځنډوي. نو زه تر باید دغه حالات ختم پیدا شي.
ښاغلی رشید وایي د قانون له مخې باید ولسمشر له هغه 22 کسیز لیست نه چې غوراوي کمیټې په خوا د تسپارلې د ښاغلي احمدزي پر ځای یو تن د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته د غړي په توګه معرفي او بیا وروسته د کمیشنرانو ترمن د نوي رئیس لپاره انتخابات ترسره شي. خو د نوموړي په خبره په دې اړه د ولسمشر له حکم ښکاري چې باید د غوراوي کمیټه بیا ځلي یو نوی لیست جمهوري ریاست ته وسپاري چې دا قانوني نه ده.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اورئ او اوس هم له واصل وصال څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اورئ.
او دا هم سو اقتصادي خبرونه. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځنګړی استاذ مارکوس پورزل وای ترکمنستان د سیمې د هیوادونو سره د افغانستان د اقتصادي همکاري او پراختیا او پیاوړتیا کې مهم رول لوبول شي. د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزارت د بیان لمخې چې تیر ورځ پور شوی پکې راغلی، ښاغلی پورزل په اشخاباد کې د وزارت په کچه په خپل لیدنو کې د ترکمنستان د هغو فعالیتونو ستاینه کړې چې هدف یې د ریکا ووم کانفرنس په چوکاټ کې د سیمې په اقتصادي فعالیتونو کې د افغانستان له ګډون سره مرسته ده. د دغه بیان لمخې ښاغلی پورزل د ترانسپورټ او ترانزیټ په برخه کې د لاجوردو لار چې تړونه د پنځشنبه پر د ترکمنستان په پلازمینه اشخاباد کې د افغانستان، آذربایجان، ګرجستان، ترکمنستان او ترکیه ترمنځ لاستیک شو ډیره مهم او ګټوره بللې. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو فورم رسیال خانجان الکوزی په هند کې د پرګټي میدان نړیوال نندرتون پر مهال له هندي چارواکو او سوداګرو سره په لیدنه کې د دوه اړخیزو همکاري او په پراختیا او ورته نورو ګډو نندرتونو پر جوړولو ټینګار کړی. د دغه خونو ویان سیمودین پسرلی د شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې ښاغلی الکوزی په دغه لیدنه کې د افغان سوداګرو وړاندې د پروتو ستونزو په هواري او د ګډ هوایي دالیز د فعالیتونو د زیاتوالي غوښتنه هم وکړه. د ښاغلي پسرلي د معلوماتو له مخې د پراګټي میدان په ودرشم نړیوال نندرتون کې د شلو هیوادونو سوداګرو او پنګوالو خپل توکي نندارې ته خي چې افغانستان هم پکې شامل ده. د په خبره په دغه نندرتون کې افغانستان اتیا غرفې لري چې پکې د افغانستان وچې میوې، زعفران، غالۍ، د مرمرو ډبرې، لاسي صنایع او یو شمېر نور توکي نندارې ته خودل شوي او د کابل ښار په بازارونو کې د اړتیا وړ لومړنۍ توکو بیې په دې ډول دي: یو 50 کیلو بورې وړه 1190 افغانۍ، شپږ اصلي تر غوړي 1090 افغانۍ، یو 25 کیلو بورې اله وریجې 2100 افغانۍ، یو من بوره 220 افغانۍ، یو من وطنی لوبیا 130 افغانۍ، یو من وطنی نخود 150 افغانۍ، دغه راز یو کیلو غاز 350 افغانۍ، یو لیتر پټرول 50 افغانۍ او یو لیتر ډیزل په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ وسارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 850 افغانۍ 15 شپته پوله، یو یورو 80 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومانه 10 افغانۍ 10 پوله او زر پاکستانی کلدارې 610 افغانۍ. د اقتصادي خبرونو پای.
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورئ. پاکستانی چارواکو پرون شاوخوا 15000 هغو سختدریزو مسلمانانو ته چې اسلام آباد ته نږدې راټول شوي دي خبرداری ورکړ چې په څو ساعتونو کې د سیمه خوشی کړي. خو د اعتراض کوونکو مشرانو ویلي چې دوی به اعتراض پای ته ونه رسوي. دا اعتراض کوونکي د کومې سختدریزې ډلې غړي دي او چیرته راټول شوي دي؟ پمدې اړه د بحث لپاره زموږ همکار اجمل ان راسر په سټوډیو کې ده. ان سپ د موضوع تاسو تعقیب کړی ده، دا کسان چیرته راټول شوی دي؟
دا کسان اصلا د اسلام آباد او راولپنډي چې دوه خوا په خوا خارونه دي، د دوی ترمنز دی وسلون کې لوی لارې پر یو څلور لارې کې راټول شوی او د لارې تړلې ده. د تیر لس ورځو راهیسې د اسلام آباد او پنډي ترمنز لارې تړل شوی ده او خلک لبیلابیل ستونزو سره په دغه دوه خارونو کې مخ دي. اصلا دا اعتراض کوونکی د پاکستان د قانون وزیر زاید حمید د لری کېدو غوښتنه کوي، وایي چې دی وزیر لوی قانوني طرح څخه په قصدي توګه د اسلام د پیغمبر حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نوم لري کړي، خو زاهد حمید به خنه غوښتي دا او یو طرح چې خبره شوی و هغه کې تیروتنه بللې، ویل دي چې دا تیروتنه بیرته سم شوه ده.
حکومت دوی ته څه خبرداري ورکړي دی او د اعتراض کوونکو عکس العمل د خبرداري پر وړاندې څه دی؟
پولیسو پرون په یو حکم کې چخپوري ک ویل چې سم د ستید اعتراض کوونکو دغه اعتراض چې غیر قانونی اعتراض بلل دی پای ته ورسی. همدارنګ د پاکستان د اسلام آباد ښار کمشنر هم دې ته خبرداري ورکړي پرون چې دغه اعتراض د مخکې لدی نه چی زپون کې اقدامات پر ضد ترسره شي پای ته ورسی. تر دې مخکې د پاکستان محکمې یو ورځ مخکې حکم کړی و چې د تحریک لبیک یا رسول الله د ګوند لخوا دغه لس ورځنی اعتراض چې دی دا غیر قانوني دی او د اسلام آباد او د راولپنډۍ د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی، نو باید چې پای ته ورسیږي. خو د تحریک لبیک یا رسول الله ګوند یو ویاند اعجاز اشرفي ویلی دی چې دوی به دا اعتراض پای ته ونه رسوي. نوموړي د رویټرز خبري اژانس ته وویل چې د دوی اعتراض به دوام وکړي. د حکومت یو چارواکي خالد عباسی ویلي وروسته له دې نه چې پرون دې اعتراض کوونکو ته خبرداري ورکړ، د نورو اسلامي ډلو اعتراض کوونکي هم ورسره یوځای شوي او د دې په ځای چې د اعتراض کوونکو شمیر کم شي نو شمیر زیات شوی. اوس به کته چې د اسلام آباد او راولپنډۍ چارواکي د دغه اعتراض د پای ته رسول لپاره څه کوي؟ خو تر دې مخکې عموما دا ډول اعتراضونه په اسلام آباد او پنډۍ کې په شخو شولانګو او لانجو بدل شي.
ډېر زیاته مننه. په اسلام آباد کې د سخت دریځ ډلې لخوا د اعتراض او د هغې پر وړاندې د حکومت د خبرداري په باب مولا اجمل انس خبرېدل.
هر تصویر کې زر خبرېسته، د خپل سیمې غوړه عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل ادرس مې azadiweb@rferl.org.
په مسکو کې د امریکا سفیر وایي د لویدیځو رسنیو په اړه د روسیې نوی قانون د اندېښنې وړ دی. جان هانسمن د اندېښنه پرون په مسکو کې د آزاد اروپا د ازادي راډیو او امریکا غږ له دفترونو څخه د لیدنې پر مهال څرګند کړه. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې یا دوما تیره اونۍ د یو نوي قانون په تصویبولو سره حکومت ته واک ورکړ چې لویدیځې رسنۍ د بهرنیو مامورانو په توګه ثبت کړي. په روسیا کې د متحده ایالاتو سفیر جان هانسمن د جمعې په ورځ په مسکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو او امریکا غږ له دفترونو کتنه وکړه. د ښاغلي هانسمن دا کتنه د روسیې د پارلمان لخوا د لویدیځو رسنیو په اړه د نوي قانون پر وړاندې له دواړو راډیوګانو د امریکا د حکومت د ملاتړ ښکاره کول بلل کیږي. د روسیې د پارلمان د استازو جرګې تیره اونۍ نوی قانون تصویب کړ چې کرملین ته واک ورکوي څو لویدیځې رسنۍ د بهرنیو مامورانو په توګه ثبت کړي. د دې قانون لمخې چې ولسمشر ولادیمیر پوتین باید توشیح کړي، روسی چارواکي واک لري چې د رسنیو فعالیت وڅاري او د هغې د مالی لګښتونو سرچینې وپوښتي. په مسکو کې د امریکا سفیر د ازادي اروپا د ازادي راډیو په مرکز کې ویل:
I'm here because we as Americans believe that
دی وای زه د دې لپاره دلته یم چې موږ امریکایان باور لرو چې د رسنیو ازادي او شفافیت په مطلق ډول د یو کامیابه او دیموکراتیک سیستم مهم عناصر دي. ښاغلی هانسمن ویل د روسیې دا نوی قانون کېدای شي د ازادي اروپا ازادي راډیو او د امریکا غږ فعالیت پنهخه کړي. په مسکو کې د متحده ایالاتو د سفارت ویاندې ماریا اولسن بیا په روسیه کې د بهرنیو رسنیو په اړه د نوي تصویب شوي قانون په باب ویلي چې واشنگټن به د دې قانون د عمل کېدو څرنګوالی په دقت وڅاري. نوموړي ویلي امریکا روسیې ته خبرداری ورکړی دی چې د دې قانون د تطبیق په پلمه د رسنیو ازادي محدوده نه کړي. د روسیې د استازو جرګې وروسته تر هغې دا قانون تصویب کړ چې امریکایي چارواکو په متحده ایالاتو کې د بهرني مامور د قانون لمخې له آر ټي یا رشیا ټوډی تلویزیون څخه وغوښتل چې خپل کارکوونکي راجستر او مالی سرچینه په ډاګه کړي. خو په مسکو کې د امریکا سفیر وایي د رشیا ټوډی د تلویزیون په اړه د واشنگټن پریکړه د دې رسنۍ د کاري شفافیت په هدف ده. دا نومبر په 15مه د روسیې د استازو د جرګې لخوا د دې قانون تر تصویب وروسته سمدستي د روسیې د عدلي وزارت په مسکو کې د ازادي اروپا د ازادي راډیو روسی څنګه د بشکک تاتار څنګه او د ازادي اروپا د ازادي راډیو او امریکا غک په مختلفو څنګه کې په روسی ژبه خبرېدونکو پروګرامونو ته د خبرداريو لیکونه واستول. که څه هم په دې لیکونه کې کوم ځانګړی غوښ نه و، خو روسی مقامات وایي د نوې قانون لمخې د رسنیو پر فعالیتونو ښایي محدودیت ولګیږي. اوس هم له اجمل تورمان څخه اورو چې د کابل د نن چاپ ورځپاڼو څخه خبره کړې دي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د افغانستان د انتخاباتو د موضوع او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د رئیس د ګوښه کولو اړوند یو شمیر مطالب چاپ کړي دي. ویسا خپلواک ورځپاڼې په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي د انتخاباتو کمیسیون مشر د ارګ له لوري له دندې لرې کړای شو، خو د ارګ ویان چې د ده د لرې کولو په اړه کوم وضاحت وکړ هغه د نجیب الله احمدزي تر لرې کولو هم مسخره خبره وه. په سرمقاله کې راغلي شاه حسین مرتضوي په دې اړه ویلي چې د کمیسیون مشر د کمیسیون د غړو لخوا له دندې لرې شوی دی. سرمقاله لیکونکي حکومت له عجایبو ډک بللې او لیکلي چې د یو مهم کمیسیون عام غړي خپل رئیس نه یوازې له ریاسته بلکې د کمیسیون له غړیتوبه هم لري کوي. په سرمقاله کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د ګوښه کړل شوي رئیس نجیب الله احمدزي څرګندونې هم راخیستل شوي چې ویلي غیر قانوني او ناروا غوښتنې ترې کېدلې چې د نه دي منلي، خو د کمیسیون نورو غړیو هغه منلي دي. د سرمقاله لیکونکي په باور د ناروا او غیر قانوني غوښتنو تفصیل به وروسته خامخا معلوم شي، خو په خبره که حکومت د ښاغلي احمد زیخوله په کوم بل امتیاز ونه تړي. سرخط پلواک ورځپاڼې هم موضوع ته په اشاره سره په خپله سرمقاله کې لیکلي دي. سرخط لیکي د افغانستان خلکو تل په خپلو غوښتنو او مرکو کې په دغه هیواد کې سوله خپل ارمان ګڼلی دی، خو د سرمقاله لیکونکي په خبره اوس د انتخاباتو په اړه د ارګ او د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه خپرو شویو خبرونو ته په کتو داسې ښکاري چې د انتخاباتو ترسره کیدل به هم د دغه هیواد خلکو ته په یو ارمان بدل شي. سرمقاله لیکونکي پوښتنې هم مطرح کړې دي، آیا انتخابات به ترسره شي او خلک له دولت او کمیسیون نه څه تمه لرلی شي؟ په سرمقاله کې د انتخابات په وړاندې ټولو پرتو ستونزو او د جوړېدو نیټې ته یې کم وخت په پام سره راغلي. که چیرې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ونه کړای شي چې په پاتې دغه موده کې خپل فعالیتونه منظم کړي، د جمهوري ریاست انتخابات هم را روان دي او د دواړو انتخاباتو یو ځای ترسره کیدل به ډېر ستونزمن وي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا د خپل لومړي مخ په سر کې په څو کرخو کې د نجیب الله احمدزي پر ځای د بل کس د معرفي کېدو په تړاو د ولسمشر محمد اشرف غني د حکم په اړه لیکلي دي. هیواد د حکم له متن راخیستي د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه د نجیب الله احمدزي د ګوښه کولو په اړوند لارښوونه کیږي چې اړوند بنسټونه دي د نویو نوماندانو لیست د دغه کمیسیون د یو تنغړي په کمبود بس کې د ټاکلو لپاره جمهوري ریاست ته معرفي کړي.
د لبنان صدر اعظم سعد الحریری نن فرانسې ته ورسېد. په سعودي عربستان کې د لبنان تلویزیون د الحریری تصویرونه خپره کړل چې په پاریس کې له موټره کوشو خو له خبریالانو سره یې خبرې ونه کړې. د لبنان له صدر اعظم سره د ده میرمن لورا الاعظم یو ځای ده، خو د ده درېو بچیانو کې یو هم فرانسې په دې سفر کې ورسره ملګري نه دي. له ټاکل شوي جدول سره سم به حریری نن وروسته د فرانسې له ولسمشر امانویل مکرون سره خبرې وکړي. د فرانسې ولسمشر غواړي چې د لبنان د لانجې په هواري کې منځګړتوب وکړي. په لبنان کې د الحریری او د ایران پلوه حزب الله ګوند ترمنځ اختلافات په دې وروستیو کې زیات شوي دي. سعد الحریری د نومبر په 4مه یعنی نږدې دوه اونۍ مخکې اعلان وکړ چې له صدارت استعفا کړې ده. کله چې ده دا اعلان کوو د په سعودي عربستان کې وو او څرګنده کړه چې د یو شمېر سیاسي اختلافاتو له امله استعفا کړې ده. د لبنان ولسمشر میشل عون د الهری استعفا رد کړه او سعودي عربستان ملامت کړی دی چې د استعفا ته هڅولی دی. سعد الحریری مخکې تر دې چې نن له سعودي عربستان څخه فرانسې ته روان شي هغه اوازې رد کړې چې دی په سعودي عربستان کې د یو توقیف شوي په څیر اوسېده.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
د غرمې دولسنیمه بجې شوې دي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د زهرو کاروان ونیس پروګرام او ریخو اوس له اجمل انڅخه د مهمو خبرونو لنډی زورو.
تمدا چې نن د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس د هالیفاکس په نوم نړیوال کانفرنس په کاناډا کې د وینا پر مهال افغانستان د باندې د ترګرو د پنازایونو د لمنځولو پر موضوع ټینګار وکړي. د افغانستان تر 19 کلونو د لګ عمر کرکټ لوبغاړي به سبا د آسیایي جام لوبه په فاینل کې له پاکستان سره مخامخ شي. په کابل کې نن د پایدار خارونو په لور تر عنوان لاندې څلورم ملي خاري کانفرنس پیلېږي. د دې کانفرنس پرانستون کې غونډه پارک کې جوړیږي او ولسمشر محمد اشرف غنی ورته وینا کوي. د زیمبابوې د حاکم زانو پی ایف ګون مشرانو پرون غونډه وکړه او په دې غونډه کې پر هغه مسوې د خبرې وکړې چې لمخې ولسمشر رابرټ موګابي حکومت پرېږدي او کټینګار کوي چې نه لري کېږي نو دا غدل لري کېدو هڅې وکړي. پاکستانی چارواکو پرون اسلام آباد ته نږدې اسلام پلو مظاهره چیانو ته خبرداری ورکړ چې زر تر زره خپل اعتراض پای ته ورسوي. او په کاسو کې به محکمې پرون د دې هیواد پر پارلمان د تیر میلادي کال د برید په قضیه کې د اپوزیسیون څلور غړي په بند محکوم کړل.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مو هرکلی کوم. دا د بیا هم د زهرو کاروان د دیونه خبرونه تاسو ته چمتو شوی او زه عباد الله حنانزی د خپل نور همکارانو سره تاسو پوچو پړکیو. د دیونه په خبرونه کې د یوې سروې راپور لرو چې خی په افغانستان کې په روان کال کې د کوکنارو کښت دریش پته او د تریاکو کچه و اتیا سلنه ډیره شوې ده. په خبرونه کې نور موضوعات هم لرو خو لومړی ستاسو پام د نشي موادو په برخه کې د اونۍ په بهیر کې مهمو پیښو ته راګرځو چې محمد ایاز ترنک وړاندې کوي.
د هلمند پولیسو د 2 کیلوګرام نشي موادو د کاچاک په تور 15 کسان نیولې. د هلمند د والی ویان عمر ځواک د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل د نشي موادو سره د مبارزو پولیسو 2 کیلوګرام نشي مواد چې 4.95 کیلوګرام خاشخاش 240 کیلوګرام تریاک او 9 کیلوګرام هیروئین شامل دي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نیولې دي. پولیسو په دې تړاو 15 کسان له 2 کلاشنکوپونو سره هم نیولې دي. د لوګر ولایت د ملي امنیت کارکونکو غزنی ولایت ته د 400 کیلوګرام نشئی موادو د کاچاک مخه نیولې ده. د لوګر د والی وایان سلیم صالح د پنځمې پورز ازادي رادیو ته وویل کاچاکونکو غوښتل چې 400 کیلوګرام چرس له لوګر څخه غزنی ته کاچاک کړي چې په موټرسایکل کې د زایک پر ځای کولو پر مهال امنیتي کارکونکو په پولي عالم کې ونیول.
ملي امنیت سربازان لخوا د مارکل د چوڑی سیمه کې 400 کیلوګرام چرس د وختل د خروار او ترخ ولسوالۍ د لارې غزنی ولایت انتقال کړي په ونیول.
د یادونې وړ ده چې تیره میاشت هم ملي ځواکونو 1200 کیلوګرامه چرس چې پر اوښانو بار وو په دې سیمه کې نیولی ول. او د اونۍ وروستۍ پیښه دا ده چې د کندوز پولیسو په دریو بیلابیلو عملیاتو کې درې کسان په مرکز او ولسوالیو کې د الکولي مشروباتو او نشه یي موادو د خرڅلا په تور نیولې دي. د کندوز ولایت د امنیت قمندانۍ ویان انعام الدین رحماني د چهارشنبې په ورځ رسنیو ته وویل له نشه یي موادو سره د مبارزې پولیسو د امام صاحب ولسوالۍ کې د عملیاتو په ترڅ کې اویا بوتله الکولي مشروبات چې له هیواد څخه بهر دي ولسوالۍ ته راوړل شوي ول او په تور یو تن هم نیولی دی. په یو بل پیښه کې له نشه یي موادو سره د مبارزې د کشف امریت کارکونکو له یو دکان څخه 15 کیلوګرام تریاک او یو شپته نشئی ګولۍ هم نیولې دي.
مدیریت مبارزه علی
مواد د کندوز د امنی قومندانۍ له نشئی موادو سره د مبارزې امریات بیلابیل ډولونه نشئی مواد او الکولي مشروبات د دې ولایت له مختلفو سیمو څخه نیولې او د نشئی موادو د قاچاق او خرڅلاو په تورې څلور کسان هم نیولې دي.
تیرونی هم د کندوز پولیسو پلس کونو کیلوګرام نشئی مواد نیولې چې قاچاقونکو غوښتل هغه له تخار څخه کابل ته انتقال کړي.
محمد ایاس ترنک و چې د نشئی موادو په برخه کې د ونی مهمې پیخي راوورولې. د نن په خبرونه کې مو ستاسو لپاره دا مطلب چمتو کړی. یو څېړنه ښیي چې په روان کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 3% او د محصولاتو یعنې تریاکو کچه 80% ډیره شوې ده. د افغانستان د نشئی توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د حج او اوقافو وزارت د 15 کلن ملي پلان له مخې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د خبرونې په پای کې تاسو ته مو یوه ډرامه چمتو کړې. او اوس هم د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت او یو ان او ډی سی د ګډې سروې راپور ښیي چې په افغانستان کې د تیر کال په پرتله د کوکنارو په کښت کې 3% او د تریاکو په تولید کې 80% زیاتوالی راغلی دی. د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې پر ورځ د دې راپور د وړاندې کولو پر مهال ناامني، بېوزلي او د مرستو او بدیل معیشت پروګرامونو کموالی هغه مهم کورني لاملونه یاد کړل چې د مخدره موادو له زیاتوالي سره یې مرسته کړې ده. هاخوا په کابل کې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو ان او ډی سی رئیس مارک کولن د کوکنارو د کښت او تولید ډیروالی د اندېښنې وړ بولي او وایي چې باید له مخدره موادو سره د مبارزې افغان پولیس او د مبارزې عدلیه او قضایي مرکز د دې ستونزو د حل لپاره خپلې هڅې ګړندۍ کړي. نور جزئیات له حدیث پردیس څخه اورو.
د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي سږ کال د دې هیواد په 328,000 هکټاره ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې د تیر کال په پرتله 3% ډیر والی ښیي. د یاد وزارت د پالیسۍ مرستیال جاوید احمد قایم د چهارشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د کوکنارو د کښت ترڅنګ د تریاکو تولید هم 9000 میټریک ټنو ته پورته شوی چې د تیر کال په پرتله 80% زیاتوالی ښیي.
د دې سروې پر بنسټ په افغانستان کې په 3,28,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل شوی چې له بده مرغه د 2014 میلادي کال په پرتله 3% ډیر والی ښیي. دا راپور ښیي چې 99% دا کوکنار د افغانستان په جنوبي، شمالي او ختیځ زون کې کرل شوی چې لوړ امنیتي ګواښونه لري.
تیر کال د افغانستان د 14 ولایتونو د کوکنارو لکخت څخه پاک شوی و خو د سږ کال سروې ښیي چې له کوکنارو څخه د پاک ولایتونو شمیر 10 تر راټیټ شوی. د افغانستان د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت د سروې د راپور د نشئی موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو د دفتر یا یو ان او ډی سی په مرسته چمتو شوی. د چارواکو په باور په دې سروې کې راغلي شمیرې واقعي بولي او زیاتوي چې په افغانستان کې د کوکنارو د موجوده وضعیت رښتینی تصویر ښیي. د دې وزارت مرستیال جاوید احمد قایم وویل چې د مخدره موادو ستونزه اوس په یوه نړیواله موضوع بدله شوې او باید نړیواله ټولنه د لمینځوړلو لپاره له افغانستان سره مرسته وکړي. دی وایي نامنی د وسلوالو مخالفینو سره د مافیایي ډلو یو لاس کېدل، د مالي او تخنیکي سرچینو کموالی، د مشروع زراعتي توکو د خرڅلاو لپاره د لازمو زمینو نشتوالی او مخدره موادو لوړ نرخ په نړیوالو بازارونو کې د مخدره موادو لپاره ډیره غوښتنه او د ګاونډیو هیوادونو خلاصې ترانزیټي لارې هم مهم کورني او بهرني لاملونه دي چې په افغانستان کې د مخدره موادو ستونزې ډېره کړي. په ورته وخت کې د مخدره موادو او جرمونو پر وړاندې د ملګرو ملتونو دفتر یا یو ان او ډی سی وایي چې د مخدره موادو څخه ترلاسه کیدونکو پیسې بزګرانو ته نه رسیږي بلکې له هیواد بهر او دننه د قاچاق کوونکو جیبونو ته ځي. په افغانستان کې دغه دفتر مشر مارک کولن خبري غونډې ته وویل چې له مخدره موادو سره د مبارزې په برخه کې باید د افغانستان عدلي او قضایي مرکز او ملي پولیس د مخدره موادو پر وړاندې روانه مبارزه نور هم جدي کړي.
Attention has to be paid to the core of the drug
دی برخی ته ډیره پاملرنه پکار ده چې د نشئی موادو قاچاق کم شي افغان حکومت باید د خپلو ادارو په تیر بیا د لوی څارنوالۍ عدلي او قضایي مرکز ظرفیتونه لوړ کړي او دا ادارې باید خپل اجرات ګړندي کړي. دا اړتیا لیدل کیږي چې ملي اقتصاد ته د غیر قانوني پیسو د ورتلو مخه ونیول شي. د مخدرو موادو للارې ډیری ترلاسه شوي پیسې افغانستان ته نه بلکې په بهر کې د نړۍ بانکونو ته ځي.
اخوا بیا د کورنیو چارو وزارت د مخدره موادو پر وړاندې د مبارزې معینیت پر روان کال کې د خپلو لاسته راوړنو خبره کوي. د دې ادارې معین عبدالخلیل بختیار دې ګډې خبري غونډې ته وویل چې دوی د روان کال له پیله بیا تر اوسه پورې 2333 عملیات کړي او نږدې 3000 قاچاق کوونکي نیولي چې یو شمېر لوی قاچاق کوونکي هم پکې شامل دي. خو د افغانستان د نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي تر څو چې د سیمې هیوادونه او نړیواله ټولنه په دې برخه کې له دوی سره لازمه همکاري ونه کړي، افغان حکومت په یوازې سر نشي کولای له نشه یي موادو سره مؤثره مبارزه وکړي.
حدیث پردیس و چې د کوکنارو د نوي سروې په اړه یې تاسو ته راپور وړاندې کړ. په دې اړه زموږ همکار محمد یاسترنک په افغانستان کې د نشه یي موادو پر ضد د مبارزې وزارت پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې له دومره ډېرو لګښتونو او څو نړیوالو ملي او نادولتي ټولنو د مبارزې سره سره بیا هم د کوکنارو په کښت کې ولې ډېروالی راغلی دی؟
کومکونه چې د افغانستان د حکومت سره کېږي یا په دې ساحه کې د مبارزه مواد مخدر په ساحه کې هغه لګښتونه چې کېږي د هغې په نسبت چې تریاکي تولیدوي مافیا ته او خارجي مداخلو ته ډېر زیات تفاوت لري. زموږ ریسورس ډېر کم دی نسبت هغه ته چې مافیا یې هغه کوي. او دویم مسله دا ده چې جنګ خپله د مواد مخدر زېږنده ده، د یو د بل سره رابطه لري. په یوازې صورت د ترورزم سره جنګ یا په یوازې صورت د مواد مخدر سره جنګ دا زماره نظر ډېر مشکلي چې کامیاب شي. او دوه مسله دا ده چې په دې لاس پنځلس کلونو کې هغه ستراتیژیان یا پالیسیان یا ارګانونه چې کار کوي هغه وښودله چې په اوسني حالت کې د اوسني مشکل سره جوابدي نه دي.
کله چې مخدره مواد او جنگ سره تړلی وي، دا مخدره مواد له تروریزم څخه بیل نه دي، نو بیا ولې د مخدره موادو پر ضد له تروریزم سره په ګډه مبارزه نه کیږي؟
وسمه غل ثابت شو چې په واده توګه د مواد مخدر معاینات وزارت داخله کې په دې قادر ده، هغه ډېر محدود خلک دي، ډېر کم خلک دي، په مقابل کې ډېر غټ قوت ته ډېر غټ دنیا داغې شاولاله ده، هغه کې خلکو ګټي دي. نو دې لپاره په قوت سره د دې سره مبارزه کول ضروري دي. ټول قوتونه دي، هغه د وزارت دفاع دي، وزارت داخلي دي، یا د بین المللي ټولنې دي، دا ټول هر ځای کې چې د تروریزم سره مبارزه کوي هغه تریا کو سره یو ځای وکړي.
د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ته څه وړاندیز لري؟ څه باید دوی وکړي تر څو پرې چې دغه مبارزه نور هم ګړندۍ شي؟
رښتیا هم بین المللي ټولنه غواړي چې دا مواد منځ یوسي، نو د حکومت سره دې لږ جدي کومک وکړي او په یو ځای دې په ګډه مبارزه کې شرکت وکړي. او په زمن کې بین المللي قوتونه هم چې د تروریزم سره د جنگ لپاره راغلي دي، هغوی هم په شکل د یو شکل سره د افغانستان د حکومت ادارو سره کار وکړي تر څو هلته یې په زور له منځه یوسي.
ترنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اورئ. د افغانستان د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې وزارت وایي چې د حج او اوقاف وزارت د 15 کلن ملي پلان له مخې خپل مسؤلیت په سمه توګه نه دی ادا کړی. د نشه یي موادو سره د مبارزې د 15 کلن ملي پلان له مخې د حج او اوقاف وزارت مسؤلیت لري چې د نشه یي موادو په برخه کې خلکو ته عامه پوهاوی ورکړي. په داسې حال کې چې ځینې ملا امامان او عام خلک هم وایي چې په دې برخه کې لږ کار شوی، خو د حج او اوقاف وزارت چارواکي بیا دا تورونه نه مني. په دې اړه زموږ همکار محمد یاسترنک راپور چمتو کړی چې مسعود نیازی وړاندې کوي.
الله اکبر. الله
د مخدره موادو کشت، پروسس، تولید، تجارت ټول حرام دي.
د جمعتون او تکی خانو له منبرونو څخه د نشه یي موادو پر خلاف غږ پورته کول او د هغې د زیانونو په اړه خلک پوهول هغه مهم مسؤلیتونه دي چې په 15 کلن ملي پلان کې د حج او اوقاف وزارت ته سپارل شوي دي. دا چې دې وزارت په دې برخه کې کار کړی او آیا په جمعتونو کې ملا امامان په دې اړه څه وایي، دا مو له هغو خلکو پوښتلی چې د جمعې د لمانځه لپاره بیلابیلو جمعتونو ته ځي.
د رحیم رحمی ما د کارتنا اوسیدونکو، زه اکثر د جمعې منځ د پاره د سید المرسلین جماعت ته ځم. په دې یو کار کې ما د هیڅ یو عالم نه د خبره وانه وردا چې مواد مخدر، افیون، تاریاک، شیشه، نور شنو د حرام دي، د دې نواقص دغه دي.
مون محمد خالد ده، زه سید خپل کلی جماعت تلم
دا دمر وخت کې سمو امنس کړی د نشي تو کو پکړو امامان اس نه دی ویل امنه مولودی لیدي په دې کې د دولت مسولیت هم د خصوصا د جوقف وزارت
زه نجیب الله يم د ورداګو د جامع جمعه زبنګ مولا صاحب د شراب مبارک خبرې کوي اکثر وخت سره دي چې شراب څخه نور هم خطرناک مواد شته لکه هیروین پودر 400 باید دغه پاره هم خبرې وکړي
اوس پښتنه دا چې د حج او اوقاف وزارت په کال کې څو ځله د خپل رسمي جماعتونو ملای مامانو ته د نشي مواد په اړه د خطبې موضوع ورکوي آیا ملای مامانو په دې برخه کې خپل دینی مسولیت پوره ادا کړی دی په دې اړه د قبا جامع جماعت خطیب مفتی محمد بلال وایي چې د حج او اوقاف وزارت د ته په کال کې د خطبې لپاره ایوازې یو موضوع ورکوي
کال کې یو ځلې چې کله د دنیا کې د مخدره مواد ورزوي دا غي ورز نه لکس وړاندې دی یو خطبره لیږي د افغانستان او د مملکت د پاره چې د 3 میلیون نه اضافه مونږ په نشروک د خلک لرو دا خطبه ډیره کمه ده د وزارت د خوانه په کال کې یو ځلې خطبه را لېګل او یو ځلې په نشي مواد باندې خبره کول نو د موضوع ته د جدیت په نظر کتل نه دی
د شیخ عبدالقادر جیلانی جامع جماعت ملای امام قاری نورالدین د حج او اوقاف وزارت لخوا د چاپ شویو کتابونو او عالمانو ته د ورکړل شوی ورکشاپونو په اړه به خبري خي
تقریبا 9 لس کال کې زدي منطقه کې امامت کومه په دې 9 کال کې په یو پروګرام کې ما د مواد مخدره په حق له رجم شي علما نو په هغه کې ما اشتراک وکړو د مواد مخدره په حق له خبرې کې دي جمعې د خطبین علاوه نه کم رساله یا کم کتاب کم فتوا لوس پر د حج اوقاف له طرف نه مونږ ته نه راغلي چې مونږ د هغه کتاب نه خلق ته د موضوعات و ایرایه کو چې دغه دغه نقصانات لري
د حج اوقاف وزارت مسولیت ترلود چې د جمعتونو د خطبو د نصاب کتاب څو کاله مخکې لا چاپ کړای وای خو دا کار تر اوسه پورې هم نه دی شوی د دې وزارت په وینا دا کتاب چاپ ته چمتو شوی خو په دې کتاب کې له تلور شپې ته موضوعاتو څخه یوازې یو موضوع نشي موادو ته ځانګړی شوی دی د دې وزارت میاشتنی مجلې پیام حق په 1393 کال کې د نشي موادو په اړه ولیکنه هم نه خبره شوې خو د دې مجلې په 1395 کال کې یوازې دوه لیکنې خبرې شوې دي دا وزارت ځنګړې وی پړن هم لري چې په 1395 کال کې یوازې ولیکنه خبره کړې او په روان مریض کال کې د ملي والی ونی پړه د څلور ناستو راپورونه ویو وړه لیکنه خبره کړې ده په افغانستان کې لنشي مواد سره د مبارزې وزارت هم ګیله کوي وایي چې د حج او اوقاف وزارت خپل مسولیت پوره نه دی ادا کړی د دې وزارت د ستراتیژي او پالیسي موین جاوید احمد قائم وایي
د اسلامي لحاظ نظر ورکول او فتوا ورکول او مولوی صاحبان راټول او جماعتونو کې تبلیغ کول دغه د وزارت حج او اوقاف مشخص دند دي موږ توقع دی چې کم له کم په میاشت کې دې یو جمعه خو ځکه دا موضوع ډیره غټه ده بل خصوص د احتیاط موضوع په افغانستان کې په ځوانانو کې په دې باندې باید خبري وشي دغه متروس پور نه دلیدلې کتاب متروس نه دلیدلې خاص کتاب چاپ شوی نو دغه لحاظ وایي چې هغه مرشد موږ توقع ته کې تر اوسه پورې دغه توقع مطابق د هغه تګلارې مطابق څومره ستراتیژیک توقع ته کې لا تر اوسه
د نشي موادو په برخه کې په بیلابیلو بڼو د تبلیغاتو په اړه مې د حج او اوقاف وزارت د اسلامي څېړو د مرکز له رئیس سره خبرې وکړې خو هغه له معلومات ورکولو څخه ډډه وکړه وروسته مو د دې وزارت د جماعتونو د رئیس مولوي فضل کریم سراجي سره خبرې وکړې هغه وویل چې دوی خپل مسولیتونه په بشپړ ډول ادا کړي دي
ما سال دو بار سه بار طبق نیاز
مخ په کال کې دوه درې ځله خطبه ترتیب او املا امامانو ته لیږو علما نه واجب د جمعې په منځونو کې بلکې په جینو ناستو کې هم خپل مسولیت ادا کړی دی مخ په ناحیه او ولسوالیو کې شوراګانې لرو ټول په دې اړه غونډې لري علما تر بل هر چا دا مسولیت درکوي او د نشو پر خلاف مبارزه کوي
افغانستان یو اسلامي هیواد دی او خلک د دینی عالمانو خبرو ته ډیر ارزښت ورکوي عام خلک په دې باور دي چې عالمان په د جماعتونو او نورو دینی مرکزونو لري د نشي موادو د کښت استعمال تولید او قاچاق پر خلاف یو پیوړی غږ پورته کړي نو ډیر ژر په افغانستان څخه د نشي موادو لمنه ورټول شي خو تر دې مهاله دا غږ ډیر کمزوري اوریدل کیږي
د زهرو کاروان
د زهرو کاروان د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه چې پکې په افغانستان کې د مخدره موادو کښت، تولید، قاچاق او استعمال پر ټولو اړخونو بحث کیږي. د زهرو کاروان
هر شنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00 تکرار هر دوشنبه د ورځې له 12:30 تر 1:00
اوس هم خاطرې ته ور ورسید. د لغمان ولایت د قرغیوی ولسوالۍ دیرش کلن پرویز خپل ترور زوی په پوډورو روږدې کړی دی. د تیر نشې مخکې پر یوې نجلۍ مین و. نجلۍ اوس هم د دې په تمه ناسته ده چې دی به نشه پرېږدي او دا به واده ورسره وکړي. دا چې نوره کیسه څه ده، دا به پخپله د پرویز له خولې واورو.
نوم پرویز دی، د لغمان د قرغیو ولسوالۍ اوسېدونکی. ترور ځای مو هغې شیشه وهله، هغې سره مو شیشه شروع کړول. بیا یو بل ترور ځای مو هغې راباندې سګرټ کې پوډر وویل، نو بس بال هغې ورو ورو دیر نشې ته را روږدې شو. یو څو ورځې مو ورڅنګه ورغلم، بیا ما ته کړی چې کوژده درته ما وکړه، واده به ځان ته اوس پخپله وکړي. چین راوړولې پیبا اوس ورشه دلته پخپله واله راوړو. لاول کې دا زه نه پوهېدم چې دا دونه بد شی به وي چې دونه بد به مونږ مخته کړي، چې د خلکو خیله خنده او د جامع خیله خنده تودلم چې اوس کل دې سره بیا چې منس کل وجود به مې درد کوور. په یو جرې باندې به نو مڅه نه راکوله، د ډېر جګر خونې نه په چل سره وړېدم. اوس هم را یادېږي چې ورکره لاړ شم، اوس پورې ناسته ده راته. په دې د متادې رات کې ما ته وویل چې نشه نه خوشې کې، زه به بل چا سره واده کوم. وې خدای په مې بیا وطن ته راولي نګارا، یې کړل د به سبا زما، یا په بلتان کې د سوځې ګم بے انګارا. لور رازم او دا رازم شپاړس کاله ما چل سویل او چې له کومه ورځې نه دی مواد مخدرو ته روږدي شو. ټوله جامع را باندې خبره چې معتاد دی، چا د سړي په نظر نه کتل. موږ ته تقریبا یوولس نیم کاله کېږي چې په پوډرو پسې راوړېدلی وم. په چا به مې کار او غرض نه ساتو، تنهایی به مې ځان ته غوروله. خویندې مې واده شو درې رانه، ولاکه نه په واده کې وم، نه د یو په کوژده کې وم، هېڅ شکې هم نه وم. کور او زندگی هر څه رانه پاتې کړه، څوک به رانه خبر نه و چې دا چېرته دی. ژوند به مې کوه د اکثره وخت پاکستان ته وتلم. د شپې د خوانه به مې سری وانی کول، هلته به مې سری ساتو. د ورځې به چې شو به سهار کې به مې نشو کړه، ځان به موج اوده به شو، مازدیګر به راجګ شو. یو ورځ کور کې وم، په دې ورځ نه مواد را سره نه پیسې وې. بس کور کې مې چای ته چی ونه ویلم، داسې غلی ووتم چې خر پله ولاړم. دلته مې دوه کسانو سره جنګ وکړو، هغوی مې 500 روپۍ په زوره واخیستې. نیم ساعت بعد بیا داسې افسوس راته ودرېدو، کونه د هلکانو وویل تا ته یې پیسې واخیستې. یو ورځ داسې روان وم، خار کې پیسې را سره نه وې. یو ځای کې مې یو جوړ بوټان پټ کړم، ونیولم. بس وارو ګزارې وکړو راباندې، دوه درې وارې ووهلم. ابل ورته کړی وای دا پوډرې د معتاد د خوشې کسېږي چې ما وستې وړي. ما ته افسوس شاندې ودرېدو، ما له چې هر څه وې خوشې دا د معتاد او د پوډرې نوم در پورې وې. ډېر وخت دغه څو ورځې مخکې کور کې را سره جنګ وکړم، مور مې جامې راته ورته ولې وای چې کومې خوا دی لاړ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، ورو ورو د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو. په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره مو یوه په زړه پورې ډرامه چمتو کړې ده. کیسه داسې ده چې یو شمیر افغانان د خوارۍ او مزدورۍ لپاره یوه ګاونډي هېواد ته تللي او هلته د خښتو په یوه بټۍ کې کار کوي. دوی چې له چا سره کار کوي هغه خورا ښه ګزاره ورسره کوي، خو یو کال وروسته افغان کاریګر پوهیږي چې ټول معتاد شوي دي. دا چې دوی څنګه او چا په نشه یي موادو اخته کړل، دا به په یوه ډراما کې واورو.
ارباب صاحب، دی بیزای مصرف و میلو تا سه ضرورت ده؟ آقا مزدوری بس ده، نور پس مگرزه.
یاره رضا جانا، لکه چی پر ما ده دیر ساده سری خیال کرده ده.
نه ارباب صاحب، مطلب می ده نو، ما غختل پوشم چی تا پا یو میاش که خامخا کارگرانو تا پسونه ور حلالوی، کبابونه و دول دول خواده ور تراوده، دا خو پردی خلق دی، من ولی خپل پیسه پوده ناقه و لگو؟
دا مصرف شوی خپل د دوی پیسې دي. دا زاو ته هم نن شپه د دوی میلمانه یو.
څه شی د دوی میلمانه یو؟ زه خو هیڅ پوه شوم ولا.
دا میله زما د نقشې یوه برخه ده. کله چې زما نقشه کامیاب شوه بیا درته وایم. اوس د خپلې مزې کوه. هغه متل دی نه ده اورېدلی چې وایي د دې ډول آواز به سبا واورې.
رضا و رضا
بلیار باب صاحب
دا چه خبره ده؟ ولی دا کارگاه ده دفتر مخی تر اطول شوی؟ ولی غال مغال جور کرده؟
ارباب صاحب وای مونگ نور کار نکو
ولی؟
نپویگم ارباب صاحب
ارغا کچه یاو نماینده مراواز هاوی چه خبری ورسه رو کم
سمد ارباب صاحب ارغا بکم داده کارگرانو ارباب صاحب وای چه یاو نماینده مراواز هاوی زه خبری ورسه رو کم
سمد بلال اکاز مونگ نماینده ده بلال اکا ورشا
بلال رزا رزا راش دلتا که نه خاصه خبره ده نن موبلی کار نده پیل کرده
ارباب صاحب ټول کارګران وای چې افغانستان مو د غریبۍ له وجې پریخه او دلته په مزدورۍ پسې راورګیو خو یو کال کېږي چې تا مزدوري نه ده راکړي
ښه ښه دا خبره ده افغانان هم اوس دومره جرأت پیدا کړ چې زموږ په وطن کې احتساب کوي او وایي کار نه کوو ها
ارباب صاحب مجبور دي ټول بېوزله خلک دي کورونه او واړه واړه بچي لري ډوډۍ غواړي
او که زمو مزدوری در نکم نو بیا څه کوئ
بیا تا سره کار نه کوو او دا نن ستاسې د خښتو کورې څخه ځو
نو چې داسې دا ورځئ ولاړ شئ دا مردار مخونه مو ورک کئ وزه چې بیا دې دا چټل مخ دلته ونه وینم
ارباب صاحب دا دې څه وکړل که دا کارګران ولاړ شي نو هره ورځ به په میلیونونو تومنه تاوان وکړو کیدای شي په یو میاشت کې هم دا نور کارګران پیدا نه کړو
یاره رضا جانه ډېر ساده یې هېڅ چیرې هم نشي تلای نن به لاړ شي خو سبا به بیرته راشي زاری به هم دوی کوي چې موږ ته کار راکه
نو بیرته به ولې راځي ارباب صاحب د خښتو بلې بټۍ ته به لاړ شي
په دې سپېره دښته کې باید دوی دوه ساعته پر پښو ولاړ شي چې ایله ځان سړک ته ورسوي که بل ځای ولاړ هم شي نو وروسته له یوه میاشت به مزدوري ورکوي او دوی دومره توان نه لري
دوی ولې دا توان نه لري
زما سره نقشه سته بیا به یې ووینې
څنګه نقشه
اوس نه درته وایم چې څنګه نقشه ده خو دومره درته وایم چې دوی به خامخا سبا بیرته راځي دا دی ته به یې ووینې ما ته ارباب غلام علي وایي
اوهو تا کارگران څنګه بیرته راغلی دی دوی خو پرون ولاړل ویل ستاسې سره کار نه کوو
ما خو درته ویل چې بیرته راځي ته ودرې چې د دوی نماینده بلال راغی وګوري چې هغه څه وایي
السلام علیکم ارباب صاحب
وعلیکم سلام بلاله څه خبره ده ولې بیرته راغلی تا خو ویل چې مونږ نور ستاسو سره کار نه کوو
ارباب صاحب قربان دې شم توبه مونږ توبه بیا داسې کار نه کوو تر خپل پورم تیر یو بس یوازې ډوډۍ او نشایي مواد راکوه او بس مونږ ټول درته کار کوو
بس سمه ده ورځئ کار مو شروع کړئ
نه نه لاړم
ورځئ ورځئ
ارباب صاحب دوی ته خو په نورو ځایونو کوم کارونه پیدا کیږي دوی څنګه بیرته راغلل او دا د نشي موادو خبره څنګه یاده کړه
ما نه درته ویلي چې زه نقشه لرم هغه نقشه اوس کامیابه شوه
څنګه نقشه
ما چې به دوی ته میلمستیاوې او میلې جوړولې نو په خوراک او څښاک کې مې نشیي مواد ورګډول ځینې نشیي مواد به مې ورکول او ورته ویل به مې چې دا وخورئ نو ستړیا مو وزي او ډیر کار کولی شئ
څه شی نشیي مواد دې ورکول
او په دې ډول مې ټول نشایان کړل وروسته مې نشیي مواد هم خپله ورته پیدا کول
ها ها عجیبه دا والا
اوس دوی له نشیي موادو پرته ژوند نشي کولای او نشیي مواد هم خپله نشي پیدا کولای نور به دوی تر مرګ پورې زما سره مفت کار کوي از ما مریان به وي
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه هم دومره وه تر بلې خپرونې پورې مو په لاس پارم خدای مو مل شه
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمانو بولډینګ او سوره سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجود.